د غرمې 12 بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر یوې بجې د آزادۍ راډیو د یو ساعت خپرونه کې د درسي ساعت او د آزادۍ میلمه پروګرامونه خپرېږي، خو لومړی خبرونه واورئ. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر افغانستان د پاکستان په هوایي حملو کې د ملکي وګړو پر مرګ ژوبله ژوره اندېښنه ښودلې او په دې اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د دوشنبې په ورځ وویل د ننګرهار په بېسودو او خوږیانیو ولسوالیو کې د پاکستان وروستي برید د ښځو او ماشومانو په ګډون 13 تنه وژلې او 9 نورې ټپیان کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان نن پر خپل ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره وویل چې په ننګرهار کې د فبروري په 21 او 22 د پاکستان په هوایي حملو کې د ملکي افغانانو مرګ ژوبله باید د رښتینو خپلواکو او بې پرې څېړنو په ترڅ کې وارزول شي. د سازمان د تیر کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ د پاکستان په هوایي حملو کې د ملکي افغانانو د مرګ ژوبله په اړه د یونامه د تیرو ارقامو یادونه کړې چې له مخې اویا تنه ملکي افغانان وژل شوي او 478 نور ټپیان شوي دي. د امنیسټي انټرنیشنل بیان زیاتوي دا لومړی ځل نه دی چې د ملکي افغانانو پر وړاندې له زور څخه کار اخیستل کېږي. د سازمان پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. د طالبانو حکومت د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هغه ادعا رد کړه چې وایي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو زرګونه جنګیالي شته. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تلو نیوز خصوصي تلویزیون ته وویل چې افغانستان امن دی، د هیواد ټوله جغرافیه د یوه واحد حاکمیت تر واک لاندې ده او بهرنۍ ډلې پکې د فعالیت توان نه لري. ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا ادعا پخوانۍ ده. هغه له روسیې وغوښتل چې د افغانستان حقایق درک کړي او په وینا یې خپل رپورټونه د عیني واقعیتونو په اساس نوي کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په افغانستان کې د نړیوالو تروریستي ډلو د جنګیالیو شمیر د 20,000 کسانو ترمنځ دی چې نیمایي یې بهرنیان دي. روسیا د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلی. ایران نن د روسیې د یرغل پر وړاندې اوکراین نن د روسیې د یرغل پر وړاندې د جګړې 5 کال پیل کړ. دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو لویه جګړه ده. د 2022 کال د فبروري په 24 روسیې د اوکراین پر ضد پراخ پوځي یرغل پیل کړ چې تر اوسه پورې روان دی. د دې جګړې د مرګ ژوبلې په اړه ورکړل شوي ارقام ضد و ناقص دي، خو په یو روسي راپور کې د وژل شویو ټپیانو او لادرکه روسانو شمیر شاوخوا 12,000 او د همدې ډلې اوکراینیانو شمیر د 5 او 6 لکو ترمنځ ښودل شوی دی. همداراز د اوکراین د جګړې په نتیجه کې میلیونونه اوکراینیان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. نړیوال بانک د اوکراین د جګړې د 5 کال د پیل په مناسبت ویلي دي چې د اوکراین د ځپل شوي اقتصاد رغونه 580 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري، خو نړیوال بانک زیاتوي چې د بیا رغونې د پیل لپاره جګړه باید پای ته ورسیږي. او د افغانستان د کرکټ بورد راتلونکې میاشت له سریلانکا سره د لوبو د لړۍ لپاره مهالویش اعلان کړ. د افغانستان په کوربتوب په متحده عربي اماراتو کې د 3 شل اووریزو او 3 او 50 اووریزو لوبو دا لړۍ د مارچ په 14 پیلېږي او په 25 د مارچ پای ته رسیږي. د دې لړۍ 1 شل اووریزې لوبې په شارجه او 50 اووریزې په دوبۍ کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په هند او سریلانکا کې له نړیوال 1 شل اووریز جام څخه په ګروپي پړاو کې وروسته له هغه ووت چې نیوزیلند او جنوبي افریقا ته یې لوبې وبایللې، خو له کاناډا او متحده عربي اماراتو څخه یې وګټلې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زکون کو تا هله لرم چې تاسو ټول جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. گرانو زکون کو تاسو ټول ته د ول سم ټولګي کیمیا مضمون 15 لوسته شرح خلاص ویم او هله لرم چې د لوست ترستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. گرانو زکون کو زموږ او تاسو نن نه نیو درسي موضوع د انتقالی فلزات چې د یو سلو د شپې تم څخه پیل تر یو سل آتش پیته بین صفحه پورې به دوام ولري. ګران زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې د دوهم اصلي ګروپ د لومړي اصلي ګروپ عناصر وه، په همدې ترتیب د هغوی ځانګړتیا وه چې کلسیم و د کلسیم مهم مرکبات و، المونیم و د المونیم مهم مرکبات و، تعاملات یې وه. په همدې ترتیب راځو موږ او تاسو نن ورځ انتقالي فلزات وایو چې خپله انتقالي فلزات چې دي د هغه عنصرونه یا هم هغه فلزات دي چې د هغوی خپله د ډي او د اف په فرعي سویو یا د دوی د اف او د ډي په فرعي اوربیټالونو کښې د هغوی د الکترونونو په واسطه سره د ډکېدو په بهیر کښې رامنځته کېږي. او بل انتقالي فلزات چې دي ګرانو زده کوونکو، خپله په همدې ترتیب موږ او تاسو وایو چې د دوهم او د دریم اصلي ګروپونو تر منځ قرار لري چې تقریبا اته شپېته عنصرونه چې څلوېښت عنصرونه یې د جدول په منځنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي، او د هغوی د ډي فرعي سویې اوربیټالونه او اته ویشت نور عنصرونه یې د جدول په ښکتنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي، او د هغوی د ډي فرعي سویې اوربیټالونه چې دي هغوی بیا اته ویشت نور عنصرونه دي چې د جدول په ښکتنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي. د هغوی د فرعي سویې اوربیټالونه چې دي د الکترودونو په واسطه سره د ډکېدو په حالت کې دي، او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، دوی چې دي د اف بلاک په نوم سره هم یادیږي، د انتقالي فلزاتو یا د انتقالي عناصرو په نوم سره هم یادیږي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو انتقالي عنصرونه په دوو برخو ویشو چې یو خارجي انتقالي عنصرونه دي چې د په ډي بلاک کې وجود لري، او بل هم داخلي انتقالي عنصرونه دي چې هغه په اف بلاک کښې وجود لري. دا دوه نوه عنصرونه موږ او تاسو د انتقالي فلزاتو هغه دوې برخې وې. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس د انتقالي عناصرو یا هم د هغوی عمومي خواص یا د ډي بلاک عمومي خواص وایو. د دوی د فهمدې اساس کومه دي؟ راځو ګرانو زده کوونکو، اوس د انتقالي عناصرو عمومي خواص یا هم د ډي بلاک عمومي خواص وایو چې د دوی اټومي شعاع چې د ګرانو زده کوونکو د پیریودونو په برخه کښې د دوی اټومي شعاع چې د منځني په منځني ګروپ پورې اړه لري، یعنې د په منځني ګروپ پورې چې شي کېږي لنډیږي، نو د هغه وروسته دوی لومړی ثابت پاتې کېږي او بیا کرار کرار چې شي کېږي اوږدیږي. او د دوی د اینزیشن انرژي چې ده یا هم د ډي بلاک د عناصرو د اینزیشن انرژي چې ده هغه د پی بلاک څخه یعنی نسبت پی بلاک ته زیاته ده، او د اس بلاک څخه بیا چې شي ده کمه ده. او د انتقالي عناصرو د اینزیشن انرژي چې ده هغه تغییر موندونکې او غیر منظم ده. او دوام عمومي خواص څخه یو هم د هغوی د اکسیدیشن حالت دی چې خپله په انتقالي عناصرو کښې دوی چې دي د ان اس او په همدې ترتیب د ان منفي یو دي، یعنی د دوی هغه د ډي مدارونه چې دي د دغو انرژیو په درلودلو سره دوی د ان اس برسیره د ان منفي یو ډي مدار څخه هم کیدای شي چې الکترون ورکړي او یا هم مختلف اکسیدیشن نمبرونه چې شکړي اختیار کړي. او که چیرې بیا د پیریود په برخه کښې وګورو، د ډي بلاک عناصر چې دي هغوی د کیڼې خوا څخه وښي خوا ته د دوی د اکسیدیشن نمبرونه چې دي د هغوی تعداد په منځني ګروپ پورې مربوطیږي او زیاتیږي، خو وروسته د هغه څخه بیا ورو ورو چې شي کېږي کمیږي. او بل ګران زده کوونکو، یو هم مهم خاصیت د دوی د هغه کثافت ده چې موږ او تاسو ویل د انتقالي عناصرو یا د ډي بلاک د عناصرو کثافت چې د نظر اس او نظر پی بلاکونو ته ډېر دی. او په همدې ترتیب فلزي خاصیت چې ده د انتقالي عناصرو یا هم د فلزي د ډي بلاک د عناصرو ده هغوی چې دي نسبت و هغه عناصرو ته چې مثال د هغوی خپل فلزات دي فلزي خاصیت درلودونکي دي ډېر کلک دي، او انتقالي فلزات چې دي د برېښنا او د تودوخې یو ښه تېرونکي دي. اوس لکه موږ او تاسو کپر چې وایو یا هم سپین زر او سره زر دوی چې دي ډېر کلک جامدي جوړښتونه لري او د برېښنا تېرونکي هم دي، او په همدې ترتیب یعنې حادي جسمونه بلل کېږي. او بل ګران زده کوونکو، یو هم مهم خاصیت د هغوی د ویلې کېدو او د جوش ټکي دي چې دا هم د انتقالي عناصرو د جوش او د ویلې کېدو ټکي نظر اس او پی بلاکونو ته چې ده ډېر لوړ ده، او ځکه چې دوی کوي او فلزي اړیکه په دولدول سره یو بغیر د چیرڅخه بغیر د سیماب څخه چې هغه پکشي استثناء او اکاډمیام څخه چې دوی د ویل کېدو او د جوشت کې ډیر ټیټی دي نور د ټولو د ډی بلاک د انصور د فلزاتو د ویل کېدو او د شیدو ټکی لوړ دي و هم د ستاندر ریډکشن یا هم د دې هغه پوتنشیل دي چې د دې عناصرو یا د دې بلاک د عناصرو ډیریکشن پوتنشیل چې د هغه منفي ده پرته د میکسو څخه چې هغه مثبت نور د ټولو ده منفی ده او بل دوی چې دی انتقالی فلزات یا د دې بلاک عناصر چې دی هغوی کمپلیکس مرکبات جوړوي همیشا انتقالی عناصر چې دی د خنثا مالیکولونو چې خنثا مالیکولونه لکه هایدروجن او امونیا او کاربون مونو اکساید او نایتروجن مونو اکساید او داسې نور چې دوی د او پام دې ترتیب سره د آیونونو په شکل لکه بیا کلورین او فلورین او سیانایت سره یو ځای کولای شي چې کمپلیکس مرکبات ترې جوړ سی یا هم لاسته راوړل سی یو هم مهم خاصیت کړو ځکه کو هغه کټلیستي خاصیت دی چې خپل ځینی انتقالی فلزات یا انتقالی عناصر چې دي د هغوی مرکبونه چې دي خپل کټلیستي خاصیت لري هغه لکه مثال لکه نیکل نیکل خپل یو کټلیستي خاصیت لري وینادیم د خپل یو کټلیستي خاصیت لري او یو هم مهم خاصیت هم مکناتیسی خاصیت د دی بلاک د ګران زکون کوټه مکناتیسی خاصیت دی دینی انتقالی عناصر چې دی خپل ځان ام مکناتیسی خاصیت شي رنګای نونه جوړوي انتقالی فلزات او داسې نور نور دا هم هغه مهم خواص و د انتقالی فلزاتو ده یا هم د انتقالی عناصر یا د دی بلاک زګران د کوونکو اوس د انتقالی عناصر یا هم د انتقالی فلزات د جملې څخه یو عنصر چې هغه خپل یا یو فلز د اوسپنې په نوم سره یادېږي چې اوسپنه خپل د ټولو انتقالی فلزاتو نسبت نور ته ډېر چشتکیږي کارول کیږي یعنی کارونه او استعمال یې ډېر زیات ده خو د اوسپنې څخه وروسته یو بل عنصر چې خپل المونیم ده چې د المونیم څخه بیا وروسته د ځمکې په کشر کې دا زیاته فیصدی سرچش کیږي مندل کیږي سلور اشاره او فیصدی د زمکه پکشر کې خپل برخه لري یعنی د چش څخه د دې څخه د جوړه سوی ده بل ګران زکون کوم را تاسو د وسپنی مشهور کانی د بری لري چې عبارت هیمایتایت منګنایتیت دی پر اند پایرایت څخه مهم دا یو مهم مشهور کانی د بری دی او یو هم موږ تاسو د وسپنی سلفاید د چخپل د پیریډ دبري د لیونو او سرو زرو په نوم سره هم یادېږي ځکه د ځلا او د رنگ د کبل سرو زرو ته ورته دي او خپل د پیریډ څخه یو وسپنه لاست نه راوړل کیږي خو هیماتایت ته منګنای چې په لوړو کورو او د هاګ د ډبرو او د سکرو سره یو ځای ډک او په آزاد هوا کې کېدای شي چې شتي ارجاسي او په پایله کې کېدای شي چې د چونیل د ډبرو څخه کلسیم اکساید هم چې ستر لاست راوړل شي نو زه ګران زده کوم کو د اوسپنې لاست راوړنې ته چې اوسپنه سره ډول لاست راوړل کیږي یا د اوسپنې لاست راوړل څه ډول دي ګران زده کوم کو موږ تاسو په دې ځای کې شوینه د دې لپاره چې اوسپنې د مقاومت لوړ شي د نور عنصرونو سره یو ځای دی په ترکیب ډول ترکیبیږي لکه د زنګ زد فولاد چې د خپل 2% اوسپنه پکښې کې او 9% کروميام او 9% نیکل وجود لري په دې ترتیب سره موږ تاسو کولای شو چې د اوسپنه هغه مقاومت د لوړوالي لپاره په دې ترتیب د نورو عنصرونو سره یو ځای ترکیبیږي او په نتیجه کې موږ تاسو هغه په لاس راوړلای شو لکه څنګه چې تاسو په دې ماده لکه ویني موږ تاسو د اوسپنې اکساید لرو د کاربون مونو اکساید سره یو ځای کیږي په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې داسې یو مرکب موږ تاسو په لاس راکوي او نتیجه کې کاربون ډای اکساید په لاس راکوي کچیر به ته هم دې مرکب ته موږ تاسو چې ورکو د کاربون مونو اکساید سره تعامل ورکو په نتیجه کې درې اټوم فیرس اکساید په لاس راکوي کاربون ډای اکساید او په نتیجه کې بل اخر موږ تاسو وینو چې په دې طریقې سره کچیر فیرس اکساید او کاربون مونو اکساید ترمن بیا د چشسی تجزیه سی په اخر کې یا هم په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې اوس په دې ترتیب سره لاست رااله شکرانو زده کوونکو اوس د لوس په دې برخه کې مور او تاسو د انتقالي فلزاتو د جملې څخه یو بل عنصر چې هغه میس یا کپر ده چې سمبول سی یو ده چې مور او تاسو وایو میس یا کپر چې د خپل د لش کیمیاوي فعالیت په دلو سره د ځینو نورو ډبرو لپاره په آزاد باندې موندل کیږي خو د ځمکه د کورې د میس یو لویه برخه چې د خپل د سلفایدونو په باندې شتون لري او د هغوی کاني ډبرو چې دي په همدې ترتیب سره د چلکو پیریټ په نوم سره یادیږي او د شګو د مینځلو په طریقه کې بیا له ډبلو څخه د ډبرو څخه جلا کیږي دا چې خپل د مثلرون کې کانی د بری چې هغه ټوټه ټوټه او په پډور په پودور باندې تبدیلوي ورسته بیا هغه په مایاتو د لامبو په حالت کې کېدای شي چې ګډ ووسی تر څو میس چې خپل د کانی د بری څخه جلا سی او په دې مخلوط کې لږ څه هم غوړي هم کچيري ورزيات کړل سي بیا د دې مخلوط د منځتلو لپاره دوی چې د هوا ته تیریږي او کانی یا هم تیږي چې هغه خپل په لامبو وهون کې بنه د په پورتنی برخه کې د درندې تیږي او د خاور د لوشه په لاندنی برخه کې تشکیلي شکته راځي او د هوا د غوړي سره یو ځای له پورتنی او سوري څخه کېدی چې د باندې ووځي نو په همدې طریقه سره موږ تاسو دلته خالص په خالص ډول سره کولای شو چې میس لاس سره ورو او د میسو د خالصو کانو تیجو څخه په پورتنی ډول کېدای شي چې په دوو میتودونو لاس سره ورول شي دا چې یو له بل څخه کېدای شي چې یو هم یو یې د پرایموتالوجي په نوم سره او بل یې د هایدو درموتالوجي په نوم سره کېدای شي چې موږ تاسو ته شکو په خالص ډول سره لاس سره راوړو نو په لومړی طریقه چې موږ او تاسو ویل په هغه کې په دې صورت کې د سلفر ډای اکساید حاصلېږي او په هوا کې خپریږي او د ځمکې په کورې کې د ژوند دی او د اوسیدلو محیط ته له خطرونو څخه کېدای شي چې پایلې تشکري رامای سکري او په دوامه طریقه کې بیا د هایډرومیټرولوژي په دویم پړاو کې بیا موږ او تاسو وینو چې دلته د میسو سلفایټ دی هغه د اکسیجن سره یو ځای تعامل کوي په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې مستره لاست راځي او په نتیجه کې سلفر ډای اکساید هم تشکیږي ورڅخه لاست راځي چې د الکترولیت په دې طریقې کې هم کېدای شي چې میس له مرکبات څخه په نتیجه کې تشسي په لاس راوړل سي یا هم لاست راځي چې د برېښنا تیرون کې دی لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې یا هم په دې ماده لکشي ویني چې د مرتمو او تاسو د میسو د فیرس سلفایډ لرو د اکسیجن سره تعامل کوي د میسو سلفایډ په لاس راکی او د په نتیجه کې د اوسپنې اکساید او سلفر ډای اکساید حاصلېږي موږ او تاسو ویل په دوامه یا هم هایډرومیټرولوژي کې موږ او تاسو ویل چې د میسو سلفایډ راځي د اکسیجن سره یو ځای کیږي په نتیجه کې میس په لاس راکی او سلفر ډای اکساید په لاس راکوي د هم ګران زکون کو د میسو تعاملات د تیزاب سره کچری میس د HCl یعنی د رکیک تیزاب سره تعامل وکړي د میسو کلورایډ پلس رکی او په پلس رکی او کچری میس د سلفوریک اسید څخه چې د یو غلیظ تیزاب ده تعامل وکړي په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د میسو سلفایډ پلس رکی او هایدروجن تری ازادیږي او کچری میس خپل به تواخ سلسی د سلفوریک اسید سره تعامل وکړي موږ او تاسو وینو دلته سل د میسو سلفایډ او دوه مالیکول اوبه سلفر ډای اکساید تری چکیږي لاسته راځي نو زه ګران زده کوونکو یو بل عنصر چې هم د انتقالي فلزات د جملې څخه شمیرل کیږي چې دا هم د کرومیام په نوم سره د سمبول په سی آر سره شودل کیږي دا چې د پژم فرې ګروپ لومړنی عنصر دی چې دا عنصر ژر او روښانه رنگ درلودونکي دی او د تخریبیدلو په مقابل کې خپل نزان مقاومت شي د دې عنصر زیاتې کانی ډبرې د اوسپنې او د کرومیم د مضایف اکسایدونو څخه شمیرل کیږي او دوی چې دی د هغوی د ارجاد کاربن په مرسته په یو برېښنایي حالت کې تشکیلي داسې تر سره کیږي موږ تاسو کولای شو چې کرومیم په دې ډول سره هم لاس تر اورو دا هم د کرومیم هغه مهم او مشهور مرکبات دي گرانوز د کون کو مور او تاسو اوس د لوس دی برخه کشي ارزونه لرو چې د لومړی سوال د ډي بلاک عنصرونو شمیر څو دي دوام سوال کوم عنصرونه په انتقالي عنصر پورې مربوطيږي بي ګروپ لنتنایدونه او اکتنایدونه هیڅ یو دریم سوال چې ورسته سوال د کوم په کوم ګروپ شي موقعیت لري ا اول اصلي ګروپ دوام اصلي ګروپ شپږم فرعي ګروپ او کشپرم فریو فرعي ګروپ مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې تر بیا راتلونکي لوس پورې شې چاره ولري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون پنځلسم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده عضوي تیزابونه، چې د یو سلو او شپیتمې صفې څخه پیل تر یو سلو دو اتیایمې صفې پورې به دوام ولري. زموږ او ستاسو لسم څپرکی پنځلسم لوست دولسم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع عضوي تیزابونه دي، یا هم د کاربوکسیلیک اسید په اړه موږ او تاسو بحث کوو. موږ او تاسو په تیر لوست کښې لوستلي وه چې خپل عضوي مرکبات وه، د هغوی مهم مرکبونه وو، فزیکي خواصونه وه، کیمیاوي خواصونه وه، البته الدهایدونه وو، کیتونونه وه. د عضوي مرکباتو د اکسیجن لرونکي مشتقاتو څخه چې موږ او تاسو وایو مهم یې خپل کاربوکسیلیک اسیدونه دي، چې د دې مرکباتو په ترکیب کې کولای شو موږ او تاسو وایو چې خپله د کاربوکسیل ګروپ شتون لري، چې دغه ګروپونه خپله د تیزابو د وظیفوي ګروپ په نوم سره هم یادیږي، چې خپل موږ او تاسو کولای شو چې د عضوي تیزابو تیزابونه لکه د سرکې تیزابو، د شیدې تیزابونه او داسې نور وه چې موږ او تاسو په تیر لوستونو کښې لوستي وه. نو په همدې اساس باندې موږ او تاسو په دې څپرکي کې خپله عضوي تیزابونه پیژنو. په همدې ترتیب دا به هم زده کړو چې د عضوي تیزابونو د طبعي سرچینې کوم دي، د انسانانو په د ژوند په کومو اړخونو کښې کارول کېږي، کوم کیمیاوي فعالیتونه باندې بس به پر وکړو. لومړی راځو ګران زده کوونکو، موږ او تاسو خپله د کاربوکسیل ګروپ پیژنو. څه شی پیژنو؟ د کاربوکسیل ګروپ، چې خپله د کاربوکسیل ګروپ چې د خپله د هغو عضوي مرکباتو لپاره چې خپله د هغوی د اکسیجن یا هم اکسیجن لرونکي مشتقاتو د جملې څخه وي، چې یو هم مهمې خپله کاربوکسیلیک اسیدونه دي، چې خپله دا ډول مرکباتو په ترکیب کې خپله د کاربوکسیل ګروپ شتون لري، چې دا ګروپونه همیشه د تیزابو د وظیفوي ګروپ په نوم سره هم یادیږي. نو دغه د کاربوکسیل ګروپ د کاربوکسیل ګروپ د کاربینول یا هم هایدروکسیل له ګروپونو څخه جوړ شوي دي، چې زیاتره یې په دې بڼه سی ډبل او ایچ په بڼه لیکل کېږي، چې دا ډول دا یا دا ګروپ کولای شو چې خپله د پروتون ورکوونکي په توګه هم یا هم د پروتون ډونر په توګه عمل وکړي او بدلون ومومي، چې مختلف شکلونه جوړولی شي. اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو نوم ایښودنه لولو. د عضوي تیزابو نوم ایښودنه که چیرې وګورو، موږ او تاسو هم په معمولي طریقه سره او هم په آیپک په طریقه سره ښودلی شو. لومړی د عضوي تیزابو معمولي نوم ایښودنه وایو، چې د عضوي تیزابو معمولي نوم ایښودنه چې د هغوی د اړوند تیزابو د سرچینو له لانتنۍ یا هم یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده. یعنې د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو فارمیکا سید، چې خپله د میږي یا هم د فارمیکا د لانتنۍ کلمې څخه اخیستل شوې ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو مثال اسیتیک اسید ده، چې خپله د سرکې د لانتنۍ کلمې یعنی د اسیتوم څخه اخیستل شوې ده. یعنی په همدې ترتیب سره د هغوی د همدې کلمې پر اساس باندې موږ او تاسو ټول معمولي نومونه چې دي د هغوی د اړوند تیزابو د لاسته راوړنې د سرچینې پر بنسټ کولای شو چې ترتیب کړو. یعنی که چیرې په یو داسې تیزاب وکړي چې خپله بېلابېل معاوضې ولري، په هغه صورت کې بیا کولای شو چې کاربونونه د کاربوکسیل د ګروپ سره چې په اړیکه کې اوسي، له همدې کبله د یوناني ژبې په تورو یعنی الفا، بیتا، ګاما، دلتا او داسې نورو په نښه سره کېدای شي چې چیشي وښودل شي. نو د کاربوکسیل په ګروپ پورې تړلي کاربونونه چې دي همیشه په الفا او په نورو تورو سره ښودلی شو. د بېلګې په توګه چې پر ګاما باندې ګاما پر کاربون باندې دلته د هایدروکسیویلر اسید په نوم سره یو چیش شوی ده، یو مرکب یعنی یو عضوي تیزاب چیش کړی ده، په لاس راکړې ده. او کچيري د ايپاک په طریقه سره بیا ګران زده کوونکو ګورو د ايپاک په طریقه سره موږ او تاسو وینو چې خپل لمړی د ايپاک په طریقه کې یو زنجیر انتخابي د کاربوکسل ګروپ لرون کوي او بیا ورسته هغه ټاکلی او مندل سوی نمبر وهنه کیږي شماره گزاري کیږي د شماره گزاري څخه ورسته نمبر وهل خپل د کاربوکسل د ګروپ له کاربون څخه پیلېږي چې په دې ترتیب سره لمړی به د ماویزه نوم اخیستل کیږي او بیا په همدې ترتیب سره د کاربوکسل لرون کې اور زنجیر نوم ولیکل سي او اړوند هایدرو کاربون الکان الکین او الکاین یعنی د هغوی د نوم هغه ورستی تور چې د ای دوري هغه به په او آی کلمه یا ورستاری باندې چیشتی تاویسی او خپل د اسید کلمه به په اخیر کې په اضافه کړو یا هم ذکر کړو د بیلګې په توګه موږ او تاسو په لومړي مثال کې لکه ایتانویک اسید لومړی یو اور زنجیر مو انتخاب کړ بیا په دې ترتیب سره شماره گزاري مو پیل کړل شماره گزاري مو د هغه کاربون څخه پیل کړ کوم چې کاربوکسیل ګروپ پټ نش دی او بیا په دې ترتیب سره لومړی مو د هغه کاربون یادونه وکړه چې ماویزه اور باندې وصل شوی وي نو په دې اساس دلته موږ او تاسو وینو چې په لومړي مثال کې ایتانویک اسید یو مرکب ده کچیر په دوه مثال کې بیا موږ او تاسو وګورو په دوه مثال کې موږ او تاسو وینو چې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته ګونی اړیکه ده په همدې اساس باندې اور زنجیر انتخاب شوی دی د اور زنجیر څخه وروسته بیا موږ او تاسو شماره گزاري او د شماره گزاري څخه وروسته وایو چې په دریم کاربون باندې بیوتانویک اسید یعنی په پای کې مو د اسید کلمه شکره ذکر کړه زکرانو زکونکو اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو هغه فزیکی خواص لولو چې دوی څه ډول خواص درلودونکي دي لومړی دا چې خپل عضوي تیزابونه چې دي د مشبو هایدروکاربونو د هغوی درې لومړی یو قیمته تیزابونه دي چې دوی خپل بیرنګ مایع وي دي یا هم مایع ده چې خپل تیز بوی درلودونکي دي او په همدې اساس د مشبو هایدروکاربونو د یو قیمته تیزاب او د هغوی د کاربونونو شمیر یې کچیرې له څلور څخه تر نهو پورې وي د کاربونو شمیر نو دوی د چې دي د کوچو او د بادامو د غوړیو په شان بوی درلودونکي دي نو لامدې کبله دا چې خپله مصنوعي کوچ او شیرینی خپله په یو په زړه پورې بوی درلودونکي دي نو نوموړي تیزابونه هم په هغوی کې چشکیږي ور زیاتیږي او کچیرې د مشبو هایدروکاربونونو تیزابونه خپله د هغوی د لسو څخه زیات کاربونونو اټمون درلودونکي اوسې بیا دوی چې دی بی بویا دي یعنی هغه تیزابونه چې بیا بیرته د سوال څخه تر 22 پورې د هغوی د کاربونونو اټمونه زیاتیږي بیا دوی چې په خپل مالیکولي ترکیب کې دا ډول کاربونونه ولري نو دا ډول وایو چې دوی په حیواني او نباتي غوړي کې تشکیږي موندل کیږي دا ډول عضوي تیزابونه نو لامدې کبله چې خپل یو د شحمي تیزاب په نوم سره هم موږ او تاسو دا ډول تیزاب یادولای شو د عضوي تیزابو د دوو مالیکولونو څرنګه چې موږ او تاسو وایو د عضوي تیزابو د دوو مالیکولونو په منځ کې دوه هایدروجني اړیکې هم شتون لري نو د هغوی د مالیکولونو په منځ کې خپل د جذب قوه د نورو اکسیجن لرونکو مرکبات په پرتله یو شان او کتلې لودونکي دي یعنی کتلې یو شان دي رازو بل ګراوند زکونکو د مالګو جوړېدل دي چې د مالګې په جوړېدلو کې هم یو هم د عضوي تیزاب او د کیمیاوي خواص د جملې څخه شمیرل کیږي چې خپل کاربوکسیلیک اسیدونه چې د خپل لفعال فلزات سره تعامل کولای شي او په پایله کې یا هم په نتیجه کې مالګه جوړیږي او هایدروجن چشکیږي جلا کیږي یا هم آزادیږي لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې ویني موږ تاسو وینو چې کاربوکسیلیک اسیدونه دي د سوډیم یا فعال فلزات سره تشکوي تعامل کوي په نتیجه کې موږ او تاسو وینئ چې دوی څخه په دې ترتیب سره مالګې راځي فلز مالګې دی او هایدروجن څخه تشکیږي آزادۍ چې دلته موږ او تاسو دغه کاربوکسیلیک اسید نوم یا هم د کاربوکسیلیک مالګې په نوم سره هم تشکوالی سو یادوالی سو او بل په دې ترتیب سره په لاندې ډول سره په دې مثال کې هغه فرمول او د مثال کې موږ او تاسو وینئ چې فارمیک اسید سوډیم هایدروکساید یا هم سوډیم فارمیت ورڅخه چشکیږي لاس ترازی او هایدروجن ورڅخه آزادیږي عضوي تیزاب د خنثی کېدو تعاملاتي چې کاربوکسیلیک اسیدونه چې دي د غیر عضوي تیزاب په شان د الکلي سره تعامل کوي او په پایله کې مرتبط مال کا اوبچ کوي پلاس رکھوي. دا ډول عضوي تیزابونه خپل ضعیف دي نو د مالګ او اوبو محلول کې دي چش کوي الکوي خواص د ځان څخه شي، نو ځکه دوی په اوبو کې هایدرولیز کیږي. چې کله هایدرولیز د ضعیف تیزاب او کوي الکلی مرو تاسو چش کوي پلاس رکھوي، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کې ویني مرو تاسو وینو چې دلته خپل یو هم د اوکزالیک اسید په نوم سره یو مرکب ده چې دوی هایدرولیز سي د ترتیب سره خپل د باریم هایدرو اکساید الکلی په موجودیت کې موږ تاسو وینو یو اسید او بل هم چشته د الکلی ده په نتیجه کې موږ تاسو ورته د ترتیب سره خپل یو او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې خپل د باریم اوکسالیت یو مرکب تشکیلی او نتیجه کې او پرتقال لاسته راځي. اول ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ دلته د کاربن او د اکسیجن د اړیکې د پرې کېدو پر بنسټ د تیزاب تعاملات دي. که چیرې دا ډول هایدروکسیل ګروپونه بیا د هایدروکسیل له کاربوکسیل ګروپ څخه جلا سي نو د هغوی د پاتې شونې د اسایل ګروپ چې څنګه تاسو وینئ د اسایل ګروپ دی په نوم سره یادیږي او د کاربوکسیل له ګروپ سره څخه خپل د یو هایدروکسیل ګروپ جلا کېدل خپل د بیلابیلو ګروپونو د منځ راتللو عامل. ازو ګرانو زده کوونکو د عضوي تیزابو لاسته راوړنه وایو. که څه هم کچیر وګورو د عضوي تیزابو د لاسته راوړلو لپاره موږ تاسو لومړی د لومړني الکول د اکسیدیشن څخه کولای شو چې عضوي تیزابونه لاسته راوړو. کچیر لومړني الکولونه خپل اکسیدایز شي یا هم اکسیدیشن شي نو دوی الدیهاید او دې ترتیب سره د الدیهاید اکسیدیشن څخه خپل عضوي تیزابونه چش کیږي لاسته راځي. چې په داسې ډول تعاملات کې موږ او تاسو وینو چې د تیزاب محلولونه د هغوی د پوتاشیم منګنیت اکساید او په همدې ترتیب سره پوتاشیم د کروم اکساید په واسطه سره دی چش کیږي اکسیدایز کیږي چې دا ډول مرکبات د اکسیدایتونو په توګه کارول کیږي. لکه څنګه چې تاسو په مثال کې وینئ پرایمری الکول یا لومړنی الکول د پامدې ترتیب سره د هایدروجن او د تودوخې او کتلیز په موجودیت کې موږ او تاسو په الدیهاید او الدیهاید به وروسته کیدای شي په کاربوکسیلیک اسید باندې چش شي. او پامدې ترتیب سره په دې مثال کې موږ او تاسو وینو چې خپل الکول او پامدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې پرایمری الکولونه دي او د پوتاشیم منګنیک اکساید او پامدې ترتیب سره دی تلس پونټیټ کریمولو تاسو ته کاربوکسیلیک اسیدونه یا هم عضوي تیزابونه چش کوي پلاس را کوي. راځو ګرال ته کوونکو د الکیلونو د اکسیدیشن څخه د تیزابو لاسته راوړنه وایي. یعنی موږ او تاسو ویل چې په دوی طریقو سره خپل د لرونی الکول د اکسیدیشن څخه بل هم د الکیلونو د اکسیدیشن څخه کولای شو چې تیزابونه لاسته راوړو. د الکیلونو د اکسیدیشن څخه کچیر الکیلونه خپل د پوتاشیم منګنای اکساید له الکلی یو ټوټ محلول سره یو ځای کړل سي د هغوی اکسیدیشن عامل تر سره کیږي. دا وي تر مېن چې دغه الکلونو زنجیر خپل د جوړه اړیکو برخه کړي کیږي او په پایله کې خپل د عضوي تیزاب دو مالیکولونه یا هم دو مالیکوله عضوي تیزاب سره چش کیږي لاسته راځي. لکه څنګه چې مثال کې موږ تاسو وینو چې دلته دو مالیکوله اسیتیک اسید او پروپانیک اسید سره چش شو لاسته راوړل شو. یو هم مهم عضوي تیزابونه دي چې هغه عبارت دي له فارمیک اسید څخه د چي د مالیکولي فرمول د اسیدک اسید، اگزالیک اسید، مالونیک اسید، شحمی تیزابونه هم د ترتیب سره فارمیتیک اسید، ستاریک اسید او اولیک اسید چې د ټول هغه مالیکولي فرمولونه یې دي. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست ارزونې برخې ته چې اوسو سوالونه مطرح شوي دي تاسو ته هیله کیږي چې دا سوالونه ته درست ځوابونه ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي دوست پرې ښه چارې ولرئ.
د ازادي مېلمه د ازادي ملما پروګرام درنو اوریدونکو زما اسم څاروان سلامونه ومني. نن مو ملما د کندهار اوسیدونکو لیکوال شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لده مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډیر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ تیار خوش او خوشحال لره. ډیر خوشاله یم چې نن تاسو سره په دې پزروپور خبرونه کې مېلمه یم. محمد ابراهیم سپیڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله اوس لومړی نه یاسوی د کندهار شاه پیرا خسوی دی د چورین د سیمه وسیدونکو يم تقریبا 40 کال مخکې ته زیږیدل یم بیا نو په یواد کې علاج کړکېچن سو مجرم کډه پر سر کړه گاونډي هوا ته ولاړو هلته مو تقریبا ډیر وخت تیر کړی دی بیرته بیا د کدی صاحب د نوی ادارې سره کندهار ته رالم چې بیا دلی می د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه ده په د هیواد مطبوعاتو کې دغه معاون سپم ترڅمه د کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه چلولې او زده کړې مې د کندهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغ یم او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده او سره علاقه مې و چې ځینې څرګندونې مې ترلاسه کړې دي او ځینې زده کړې مې کړې دي او خپل هم د ژورنالیزم چنل پاتې سوی یم یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې اوس وخت افتخاري استاد هم پاتې سوی یم
سپیشلیست هم تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی یو بیا ماجر شوې دی حالات له خرابې دو سره دا کوم کالو څومره مو هغه وخت په یاد دی څو کلن وی
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 1980 کې ما په یاد چې موږ شپږ اتیا یا خو ژمی وو موږ کوټه ته بار شو مخکې په چمن کې وو نو 1980 وروستي وخت به چې نوې کال سره 1980 سو دا نو هغه وخت دی چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده حالات ناسم دي بس هر څه وتره څخه لکه اوس وخت تښتي موږ وتلی وو په کوټه کې گزاره کول موږ نه تلو د کندهار څخه بس حالات تاسو و چې ورونو مګزارانه سو کړه مشاورونه واغه عسکري ته بنې ولا نه پرې شو ولا او بیا په ځمن کې مور هم سخت ته پیس ولا بیا هغه په کوټه کې شهید اس ولا نو دا حالات و چې دا حالات لري مجبور کې و څوک پر ځاله ملک نه زیاده غریب سیاده یا لغه مزنه نو زه یو په کې مشه ته مجبورې مشتل یو
کوم خاطرات چې په یادی شي دغه وخت ماشوم توب او بیا د کوټي د ژوند راتو وایست د چمنو د کوټي د ژوند راتو وایست خلک چې کله ماجری شي نو تبن چې ماجرات سخت شي دی سختي زیات دي ورسره تړلې دي
سره سره مترجم ژوند ټول د خوجو ترخو مجموعه ده خو زما ژوند کې ترخیغه خاطرې د خوجو ډیر دي ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د اجازه شرایطه مو چې مور می ټپیس و او بیا هغه پس شهید اسوله نو یو یتي مالک ونو څه د خوشحالي ژوند ولري خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو من نه پرې شو ول د ولسم چرګې میالته وای بیا د کندهار د مجلمن ترالم چې بیا زر عالم او بیا د کندهار پونتون وای نو هغه د ماجوسو ژوند ټول خاطرې خاطرې و سړی هغه ژوند په یادې اره لزای ماته خاطره خاطره په دې خاطر چې ما د تانه ځواني عمر تل کړې دی په کوټه کې تل کړې دی اغه ملګری مې روسه په یاد دي هغه کوڅې مې په یاد دي د پښتون آباد کوڅې وی چې موږ به مکتب ته تلو شونځي ته تلو نو هغه هر کوڅه هر خبرې زما لپاره یو خاطره ده یو دغه د ټول ښه خاطره ده او چې تاسو موږ د پښتو ادبیاتو استاد وو د پښتو مزمن به راتوایه هغه به ما نه پوهیږم چې ولې پرابلم دې څنګه کاوه ولکه نور څوک مقاله لیکي کنه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ماته به وایي بیا به دا خبره کوم چې د رادیو مو تلم دی دغه مقاله لیکل وو د رادیو مو تلم دی او موږ به اتسولو دا هغه څه و چې ما په ما کې یو سپیشل را پیدا کی یو جورانه سپیشل را پیدا کی بیا ما مې کوښښین رادیو رانی ولا په درې سو کالداري دا مې هغه رادیو اوریدل دا ځنی خبرونه مې اوریدل نړیوالې او کورنۍ خبرونه بس دا څه بس مې نه پیدا شو شوک پیدا شو نو هغه چې بیا مخې نه ته مسایده ده یو وخت زه د کوټ رادیو ته ورلم په داسې حال کې چې اوسالي لن کړې و ما دریم نو زه دریم سو یو ما نو بیا زه اعلان یو کې چې ته راسي چې زه ورلم پر ګټ نه پر شولم چې ولته دغه شرکت لري ما یا نو تل څنګه راغلې نو په دې دغه به تر وېستم د ولر سره ماجر وګوره رادیو وګوره نو ما ته ډیر افسوس رالی په روس پرې څنګه یریش بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه ما بیا مې خاطر ولې کې ډیر غوښ دلیک مرته ولې کې چور راځه درسم څه نه پرېږدي پر ګټ باندې نو بیا ول چې ته راسه موږ برته ولاړ یو ته ځان سره بوز بچ ولر کوټه جوړې ولیدله هغه څه لګای ولیدل ما په اړه خبر نه و هر خبره خاطره ده بیا ته مرکه سره وکړه بیا مرکه خبرې ده ما یو بل پر ځوانان خبرونه کې ځوان نړۍ پر وای خبرونه و بیا دا مرکه چې په 15 بجې خبرېدل زه ساريان او ځوان ژغ درا دوه خبرې ژغ څوک چې وخت رادیو لیدل ارمان درلو دي اوس را مرکه ور سره کیږي نو د کوټش په ما لپاره به خېډي خاطرې لري
تاسو دې لیکوالې یادونه وکړه دي استادې مموول خو د شاعرې مونه ول تاسو شعر هم وایس لکه له
او مننه شاعر سره سم ترام د شعر خو به دی وځته خوشمن زړګي په ژغ دی روشان دغه سدی زه چې وکړ ډیر دغه سومه ماجرات په مورکی او په کور کې نه و ورنه بس په یو کور بل کور کې و نیمه دوستان په افغانستان کې و نیمه په کوټه کې و نیمه بچیر و او دغه حالات په ما باندې ډیر زور وکړي. نو بیا په فکر کوم چې ما سره یو یاداشت ده، زه به وګورم. زما لومړی شی چې ما لیکلی دی د 1909 کال د 1 میاشتې پر 14 تاریخ مې لیکلی دی چې هغه د 1906 بیا د زمري د میاشتې 2 مڼه ټاکېږي. نو لومړی شی ما په دغه باندې لیکلی دی. نو بیا مې شاعري کمه وکړه، ځکه چې بیا زه کندهار ته راغلم، مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکړي او په کوټه کې چوم. هلته بیا مې د لیسې فارغه شوم، بیا مې نو مالي نه کوله، نیم ورځ مې دوکانداري کوله، نیم ورځ مالي ومه. نو شعر ته ډېر نه پرېښېدم، خو شعر مې لیکي په مشاعرو کې ونډه اخیستې، کم شعر مې لیکي. یعنې ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی. آزاد نظم دی خوش خوش ش یو آزاد نظم دی، د مې په 2000 کال کې لیکل دی، د 15 میاشتې پر 9 تاریخ باندې د ځان لټون. ته غزل د شاپیرویا نه غلط سو، ته خپل شاپیرویا یو جمع د سپین سهاریا لکه پرخه نازکه هم د ګل غونډه شایسته یې په غمو کې راته خاندي د رباب خوږه نغمه یې چې دی اورم ډیر خوښیږم دومره خوښ سم چې بیا ځان راڅخه ورک سي ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې خو چې کله مې نظر چې ستا په سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کړم ډیر خوشحال سم ډیر خوشحال سم
ډیر عالی ډیر عالی. تاسله آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اوري. زموږ میلمه لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیشلای دی. سپیشلای صاحب په نثر کې بیا څه لیکي؟
په لومړي سر کې مې په کتابونو باندې تبصرې لیکلې، بیا مې کالمونه شروع کړي دي، بیا مې ځینې مقالې ما هو چې استاد ماته وویل که نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکې. ماته وویل پر بیلابیلو موضوعات ما مقالې لیکلي دي، خو بیا چې کندهار ته راغلم هلته یو اخبارو سرغار اخبارو بیا مې پاک یو کالم شروع کړي چوپ سه چاته مه وایه. پر اساسي حالاتو مې کالمونه لیکله، بیا مې په ادبي غونډو کې سمینارونو کې ځینې مقالې ویلي دي، پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي هم دي په بیلابیلو سایټونو کې په بیلابیلو مجلو کې. نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلي دي او لنډې کیسې مې هم لیکلي دي. کوچنیان دپاره مې هم ځینې کیسې لیکلي دي. د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه، ځینې د کوچنیان دپاره لنډې کیسې مې هم لیکلي دي، انتباهي کیسې دي. نو بس د چاپ زلا چې په مخه راغلي دي مخمه نه ځین ګرځولی، ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم مې دواړه داسې ویدي لکه امې مسلک دی، امې شوق دی، امې زرای معاش و. نو دا خلاصې نه ورسره لرم.
بل او تر اوسه پورې مو د خپلو لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده، د کتاب په شکل مې منظور ده.
بل اوس مې شو کتابونه چاپ شوي دي، تقریبا یو کتاب مې اول چاپ شو د پیغلی زړه په نامه، دا لنډې ادبي ټوټې دي. بیا ورپسې هغه کالمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار چاپ شوي، بیا ملګرو ویل دا په کتاب کې را جمع کړه چې ورک نه سي، چوپ څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو. او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه وه، د فارسی سمینا وژباړي د امام صاحب ژوندون زندګانی امام ابو حنیفه، ما په پښتو وژباړي د امام صاحب ژوندون، ځکه موږ امام صاحب اعظم امام صاحب باندې مشهور دي، په دې باندې یادوو. بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه، دا ربه کې سیس کالمونه دي، دا چاپ شو. او بل مې بیا کندهار میشي مطبوعاتیان سل لپاره چې زه په کندهار کې وم دا کتاب چاپ شو، او دلته چې راغلم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړ. یعنې ما 200 مطبوعاتیان کندهاریان یا هغه څوک چې په کندهار کې مطبوعات کار کړی هغه چاپ کړی دي، چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنې غونډه وه چې ډېرو محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور اوس کولی زه ووینم، اوس ما په کتاب باندې خبرې وکړې لکه استاد معصوم هوتک، انجینر شرشاه رشاد، زرین انزور صاحب، محمود مرخون، یو شمېر ګڼ شمېر نور استادان په کتاب باندې وغږېدل، هغه یې وستایه. نو دا زما لپاره بیا تر ټولو ښه خاطره ده.
دا مو په یاد چې اولینه مرکه مو له راډیو خپره شوه، جالبه وه ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو؟
ولا ګرم چای چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي، مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي، یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي. نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي، بیا ما وویل چې یا ما پاتې لنډه ټوټه لیکلې ده، د هغې په سرلیک مې تر اخیستې کتاب کړی مې دی. او هغه لومړۍ مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خپره شول، هغې ما ته جرات راکړې چې یا سپېشلي کولی چې په جر شرایطو کې هم کار وکړي، مایوسه نه شي او داسې نه شي چې وایي زه نو مهاجر یم کار نه شم کولی، کډوال یم کار نه شم کولی. نه یوازې چې کار کولی شي، مقاله لیکلی شي، د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمرګي ترلاسه کولی شي، بلکې راځي په هغه راډیو کې چې د ګیټ مخته نه پرېښاوه، هلته راځي مرکه کوي، مرکه خپرېږي او بیا خلک اوري چې د سپېشلي مرکه خپرېږي، اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېشلي مرکه خپرېږي. دغه هغه څه و چې ما ته جرات راکړي او کولی شي ځوانان هېڅکله یې ماته لاسه ورنه کړي او خپل موخې مرام ته ورسېږي.
کله چې بیرته وطن ته راغلې له کوټې، نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو؟
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سر نه یوازې ما سره، بلکې ټول سره د هېواد د جوړېدو فکر و، ټول په دې فکر و چې دا هېواد جوړېږي. تاسو یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلایي افغان معاونیت ته وټاکل شوم. زه بېخي خپل ډول وم، ځکه زما علاقه وه پخوا او د دامنه رالم چې میدان ته رالم. نو بیا ما مرکې کولې، مضامین لیکل، هغه به بیا سهار په اخبار چاپېدل، بیا به خلکو کتل، بېرته فیډبک ما اخیستی سپېشلي ګر سره مهریان وي دا څنګه حالات دي. ته یقین وکړه د کوره چې به را روان وم، راتلم به دغه ته کلتور ریاست ته، ما چې زه پر هوا روان یم خلکو ته وکتل. بیا په کندهار راډیو کې مې خبرونه پیل کړه، ځوان خیالونه، مخکې د خبرونې داسې د طالبان تازه تللي وه، نه خبرونې دغو تاثیر پر پاته وو. زه چې رالم ما خلاص په کوټه ګزاره کړې وه، خبرونې ما اورېدلې وې، ما د خبرونې ته نوی رنګ ورکړي، د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړل، ځوانانو سره مرکې مې را شروع کړې، هغه څه چې ما په زړه کې وغه مې را شروع کړل. دا پروګرام دونه خلکو ستایي چې د خبرونې پروډوسر براته ویل چې تاسو د کوم مرچ چیرک شیر نه ځای جار خبرې ته لاس پنځه لسی کړه، دې ستاسو د مرچ په پکټان پکټان په ډاکټر څه پوکو، نو ته باید مجبور یې یو بل خبرونه پیل کړې. بیا مې د ځوانان څه وایي، د ژوند پرځ باندې ځنګل ژوندۍ بیا لایف خبرونه پیل کړه، هغه بیا خلکو دونه خوشاله چې مجبور کړم چې بل خبرونه پیل کړم. بیا مې د سندریز کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه. نو کله چې خلکو د خبرونې اورېدلې، بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خلکو سودا کړو شوې باندې وایي، بیا به هغه زما غږ واورېدل، ول تاغه نه چې په راډیو کې خبرې کوي، داسې خبرونې خو موږ اورو اته بره داس ما په ځینې خطه خنده مازم لکه فلمي رو خوشبدا نه سم کولی، ځکه هلته دا تازه دا فضا دا غلط راغلې وه. نو هغه ډېر ښه خبرونې مې تر اوسه بیا چې کله په دې پزیمه کې بیا یو څومره چلته کار وکړي، بیا د کلید پاسونه بیا راډیو اوسوله په هوا کې یو مجله راستلې وه، چې د لوی کندهار لپاره ایډیټر وټاکلم، هلته مضامین چاپېدل، او تر څنګ مې په احمدشاه وه لیسه کې د پښتو ادبیاتو استاذي کوله. بیا به ځینې خلکو خندله وه، دا سپېشلي که مړ شو څونه کارونه څونه چوکۍ یا څونه پوسټر بیا کار اصلي څو ځای کار کوي. ما زه توان لرم، دغونه توان طاقت لرم کولی شم، ځکه د مطبوعاتو د معلمي تجربه وه او مطبوعاتو سره مې علاقه وه. بیا مې مشاعرې پیل کړې، مشاعرې مې جوړولې. نو دا بیا بل هغه و چې دلته خلکو بیا وکن سپېشلي وپېژندئ. بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړی خپلواکه راډیو افغان آزاد په نامه باندې دا راپیلېدله، بس ما ته هم چانس راکړې په دې کې. بیا ما د بي خبرونې چلولې، شپه شپونه او شپېلې، یو د شپول په نامه خبرونه وه، چکر کتنه وه، یو دغه وه د هېواد په مطبوعاتو کې، یو لږ د مطبوعاتو سبټي کې مو ویل په دې کې ځینې تبصرې وې دا شامل کېدله، او یو د اسلام وړاندې یو خبرونه وه. یو بل بیا مې څو بعد یو بل خبرونه پیل کړه، زموږ سره اوس یو تنزیه خبرونه وه، ډېر خلک اورېدل. په هوا کې دغه مطبوعات دونه نه وه، دغه فیسبوک دا شان دونه نه وه، د خلکو دونه کاروله. نو هغه خبرونه په پنځه بینه شدل، تاسو داسې به خلکو ته منتظر وه لکه یو اندی فلم چې ګوري، نوی فلم راځي. زموږ سره اوس یو خبرونه وه. نو هغه راډیو کې بیا نو نور بیا لا هم هغه زه خپل مرام ته نږدې سومه، نږدې څه چې بېخي دغه سومه. او بله ډېره ښه خبره دا وه چې په فرزه راډیو کې ما ته بله مخیره پیدا شوه، هغه کسان چې ما یې نومونه اورېدلي وه، لکه جهاني صاحب، واحد نظري صاحب، ښاغلی جنبش صاحب، پروین ملال، نو اکبر برئی، دا کسان نه یوازې چې ما ولیدل، بلکې اوږدې اوږدې مرکې مې ورسره وکړې، چې هغه مرکې خبرې شوې، خلک ډېر خوش کړې. تر څنګ د عبیدالله کنداري په اړه باندې لومړی کس دی چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړي، بېلابېلې خپرونې بیا مې یو یو تقریبا یو تر نیم ساعت زیات دا ټولې دغه راجمع کړې، څلوېښت کې پنځه څلوېښت کې دا خبرې د هغه سره د سندرو سره نو یو ساعت تقریبا کېږي. دا خپرونه ما د عبیدالله کنداري په اړه باندې جوړه کړه، چې دا بې په یو دفتر په شوم نشر کړه، بیا نو ډیر خلکو وستایل ډیر خلکو خوښ کړ بیا دونه وسایل چې دغه مو دا ټول متن بیا واخې په ښکلا مجله کې چاپ کړی اکسو سره چې هلته بیا ډیر خلکو نورم خوښ کړي نو دغه ځما کارونه و
بیا په اخیرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی وکنه
و بیا مې په ځمن کې د ځینې رادیوګانو نړیوال رادیوګانو سره اړیکه پیدا کړه په 2010 کال کې بیا ما د دوچویل رادیو یا د المان غږ رادیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبریالي پیل کړه دغه د سلام وطندار سره بیا همکاري رادیو سره همکاري لرله د ځینې تلویزیون سره هم همکاري لرله نو دا هغه څه و چې ځکه داسې ما علاقه وه د دې سره مې کار کاوه د نړیوالو رادیوګانو سره تر څنګ مې بیا په وروستیو کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې د اطلاعاتو امریت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و دوی په غوښتنه باندې که څورې ما د ریاست وویل مال ریاست جنجال لري زه نسم کولی نو بیا د امریت ځکه په دې کې بیا څلور مدیریتونه و چې باختر اژانس و طلوع افغان و کندهار مجله و او توضیح مدیریت و دا څلور مدیریتونه دغه امریت تر تاثیر لاندې و بیا مې هغه چارې مخته وړلې او تر څنګ مې خبریالي هم ورسره کوله
کله بیا له وطنه ووتې
د وطنه نو بیا هله دغه کله چې جمهوریت سکوت وکړي په ځام د نورو هېوادوالو غوندې بیا کډه په شا کړه بل خو مخکې تللی وم داول بیا
احساس کو چې باید لاړ شي او کنه ټوله وتل تاسې هم
داسې و چې د دوچویل راډیو چې ما کار ورسره کاوه دوی وغوښتل چې باید زه راووځم د خپلو اولادو سره تیکن وکړه دوه ورې کابل ته ولاړم بېرته لاړم زه نه ځم بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ شه تلای خو سی دغه راتلای بېرته سی خپل وطن ته څوک نه ګرځي ته ولاړ شه ځکه تلای بیا نه سې دا بهیر ودرېدي بیا څوک تللی نه سې او بیا تاسو دا شه کېږي چې ته د ټولو اولادو سره ځې ټول رسمي بیایي نو دا خبرې مې وهم د خلکو مشورې ته غوږ ونیوئ درېیم وارې بیا زړه شکې زړه مې راغونډ کړي رارهي شوم قطر ته رالو د قطر څخه بیا مستقیما المان ته رالو چې دا بیا مې دوه کاله د المان په راډیو کې خپله کار وکړي دا بله یو خاطره ده سلمان صاحب محترم هغه راډیوګانې چې ما فکر نه در کوه چې نړیوال راډیوګانې یي دا به څنګه راډیوګانې وي هلته ما کار وکړي ما زه کښېنستم مایکروفون ته کښېنستم هلته ما مرکې وکړي هلته ما خبرونې وړاندې کړې هغه ادبي خبرونې چې په دې وړاندې کولې مړ رپورټ راستوه اخیره هغه خبرونه ما چلوله د دې په دوچویل کې د ځوانانو مجله مې چلول د دې مې د ښځو مېرمنو لپاره مزامین برابرول نو دا د الله پاک زه خپل وایم دا زه نه یم دا ټول د الله پاک احسان دی زما سره او بس دا خبره دوه دغه دی او په ځمکه کې پلار یو په څومره مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ویره سره وي یقین وکړه چې پلار دوه شو پاتې دی زما خوشاله ومه چې دوه وی کولې نو د مور پلار دوه چاسو سره یو په ځمکه نه خمه کیږي خپل هڅه کوي نو دا د مور پلان مورخ مې وخت یو پاسه یو شي د سه یو د پلان دوا وی او زما خپل هڅه و
بله سپیشلیست د جرمنی او د افغانستان د شوند ډیر فرق شته خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د څنګه شکار سو څنګه ځان و سره عادت کوي
اول چراله ما دا سپل ډول ومه ما بخلګو ته ول خلګو تشیر تللی یا څنګه ولاړې ما ورته ځب مش په ولسی ادبیات کې نکلون لرو سروان سم محترم نه په نکلو کې وای پلانکې در و غرو در و درې ابو واوښتې ما ول زو در و غرو در و درې ابو واوښتې یعنی بل وچ تر غلېم نه په جو په یدم نه په کلچر په یدم ځکه زمرد لپاره نو ارڅ نه ویني و یعنی د سې په سړي په مکتب کې ویلې په کورس کې ذکرې المانی مو بخیر ورېدل نه و پدې وخت مو ټرامو شې د کلي ور مرتاي نه دا نغلمانی مو ټان چې په افغانستان ته راتله دا پر اې بد وټی کې سره مې راو یا پر یو بد وټی کې سره دا ته به کوم شه بده هغه چې هغه د نغلمانی شه بو نو دلته راته ټول شیان بيخي یو کال کډر خو زه بيخي قسم شو رادیو ته تلم نه په جواب سره خلاص دي نه په دا غو سره چم په یم کرا 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 مې بس ځنو سره یار کې غو زم د جيبي کورس زم بستمه یار کړی ورسره سودا وکوم سپورت زم مشکل وس نه درم کرا کرا انسان چې ما مخکې و چې انسان هڅه وکړي خپل مطلب ومران تر سیج نو ما خپل کوشش کړی دی زم اوسم د دې کڅم ځین وخت فکر ته پیداست او تن فکر ته پیداست او تن مې وګړې نه یریږي زه دې د خلکو ته وایم کسری د 15 شکل د 10 شکل بعد او تن څه وځي او تن سره شپې کول ډیر مشکل ده کوچنیان جر ادرتي انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د دې شکلو څخه ورسې څوک چې د وطن سره وځي زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخل سي کتم داخل سي خو د زم راندې په وطن سره تړلې ځکه د یالت گزارا کړې د حالت د اړیکې جوړې سي وي یالت د نوم اعتبار پیدا کړې دي دلته خو پردې وطن دي هر ځای نه خبر دول پردې په انګړ کې اختر نسته کاستي وکم سي دواړه پردې سي کاستي وکم سي دواړه پردې سي د پردې په انګړ کې اختر نسته
تو داره تو ایچه کلسی انسان یو نوی تولید تداخلی شی یو نوی زایت دی زینو عجیب و غریب و پیش سر مقام کشی کم بداس جالب قصه لری
خب نه تلت زوگر ما در طور شان نوی نوی در طور سیستم را تنوی و در خلق خبری تنوی و در دستور را تنوی و هر خبری ما پاره نپاره کم خیتره توایی مجرد پا
مجرد بچه کله چې دی خلګو لپاره جادو به وي مثلا کله ناکله سړی یو یو شی باندې بل فکر وکي هغه بل شی یا یو داسې خبر وکي چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شی یا برعکس
او دا شانس ته دا موږ چاته چې خبرې کوو داسې ګوتو ته نیسو نه چې ورته یا تاسو ګوتو ته نیسو دا په جرمني کې باید چې خلګو بل کلمه ته کتل به مې دوه ساعت پښتنه وکړم چې خلګو خبرې کوو دا ګوتو تاسو وینئ سبا بدوري دا ولې بدوري ورته موږ داسې ګوتو چاته نیسو دا بعد خبره ده دغه څلور سره ګوتی داسې نیسو چاته خبرې کوو تاسو یا ته یا داسې دا دی دغه وجالي بل به دغه ما لپاره چې دلته هر سړی خامخا په کور کې یو حیوان لري دی هاوس چې ورته وایي خامخا څوک پیشې په کور کې لري څوک سپی لري موږ په وطن کې چا وایي سپی درلودی ګر کړي کې بس نامدار وو دلته هر سړی سپی ساتي هر سړی پیشې ساتي هر سړی بل ځای ساتي او بیا دغه سړی ساتي چې هغه بخیر کړي خپل اولاد غونې ساتي دا زما لپاره بخیر جالبه ده د دې د کلتور داسې کلتور دی او بل د پرکوشنانو باندې ډېر توجه ډېر فوکس یې پرکوشنانو باندې دی او دا ډېر ښه کار دی د کوشنانو لپاره ډېره مهمه مسایه ده که د لوب تحصیل موقع ده که د دوی خوشحالۍ موقع ده د دوی لپاره پروګرامونه دي یعنې مور پلار په دې مکلف چې تر ټولو اول پرکوشنانو باندې فوکس وکړي ځکه د هېواد راتلونکی دی زه چې فکر کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکي دونه روښانه دی دوی دونه په ژوند کې خوشحاله دي دوی په خپل راتلونکي باندې فکر کړی دی موږ خپل راتلونکی هېر کړی دی موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو حتی خبر شنو نه پرېږدو هر څه چې مو ورته وویل بس هره خبره په ښکنځلو ورته کوو هره خبره په توهین ورته کوو خبرو ته نه پرېږدو لویان په مجلس کې دی باید پښې ونه غځوي چپ کښېني چې خبره وکړه وایي چپ ته بې ادبه یې د خبرو کولو جرات نه اخلو دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دونه په ټرین کې چې زم ځي وخت د مور پلار سره ملګري دونه ډېرې خبرې کوي ما دا چې په افغانستان کې سیوته چپ څه خبره نو کچیر مر په وطن کې دغه افسانه او زغم پیدا سي د خپل راتلونکي ته متوجي سي نو انشاء الله افغانستان مګولي گلزار شي ځکه دغه راتلونکي نسلونه چې وطن روزي وطن پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لور پوري تر رسي نو دلته زما لپاره ځکه دا نوې محیط زما لپاره هر څه هر خبره نوې ده هر خبره خاطره ده هر خبره تجربه ده او دا خلکو پرمختللي ځکه پرمختللي دي چې علمي سویه ډېر لوړه ده جنګ نه دل دلی کېدلی ډېر مشکل دلی دي موږ خو ارګړي اوسه مو جنګ ختای بیا نو پیسې څه وایي بس پر مر باندې ګرمه دي خدابونه باران دي په دې هله چې پر داسې ورده خوشحالي ولرو یو آرام ژوند ولرو او دلته اکثر خپل معلمین چې وینم به خپل معلمانو سره پرتل کوم لیکن وکه خدای جوړ راسي چې موږ معلم وګور په ډوډۍ پر وړاندې دي مې څو امکانات موجود دي څو خوشاله یم چې ځکه دلته ګورم دلته شو نه شي د ګور په شونډه مې مسکا خبره ده څومره خو ګرد ټول خو به دي هم جن دي هر شي ته چې خو نه کړه پلاړې مرده مور مړه دلته څو ګرد وینه ته شو خوشاله دي استاد یو نوې کار پیدا کړی دي تازه اوس ما شخص دي تازه یو نوې لوړ مقام تر لاسه کړی ټول خوشاله ده کسان دي چې ورته ګورم ټول سره خوشاله دي ځکه کور غم نه لري د ماش غم نه لري یو ګړ ډوري رسیږي نو په دې لري چې افغانستان یو خدای جوړ تیار شي چې خوش خوشاله یو سره فکر نه کوي چې دا افغانستان کې اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کې چا پیژندې دا افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې پیژندې دا په دې خاطر چې جنگ یوازې د ماري نه نړۍ د خلکو پر ژوند باندې بد تاثیر کوي د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنی په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري نو موږ بدانه وایي جنگ یوازې موږ وجګي جګي ماري را ونه نوي بلکې موږ زنه را خراب کړه او تر څنګه موږ کډرون را څو اخیستل په هغه مخکې نه انقلاب کې ټول د غسوله د منځه ولاړه یا د وطن څخه ووتل نو دا خو د مصر مایه د وطن څخه وزر وطن شاته پاتېږي وطن خو دوه خلک باندې آباد دي
سپیشل سیف ډیر زیاته مننه کورم وطن
ډیر مننه شغل سروان صاحب بیا له تاسو څخه احساس درنو وريدونکو څخه پر نیم ساعت اوس با خبرو ته غوښمه یوې پدې لکه از ما خبرې سره ټول لپاره یو څه یي او ساس خبرونه ک رنګینه کړي نه بدل کړي نه ډیر مننه ژوند دی وسې
عشق نام مراد تاسو په I'm not afraid to die. عشق نام مرادا قصه پبر